السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې دی. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې چیرل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خپل له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګ کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا د پاکستان لغبرګونونو سره سره ویلي چې پر کونړ سیند د یو بند جوړیدو پروژه تر کار لاندې ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کوو. متحده ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا یې بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته خای د شک په سترګه وکتل شي او د حقوق دیني ولکېدو دلیل هم خای روخانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوی چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپل پریکړه وزندوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپل پریکړه زندوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو مدافع فعالان د نادولتي ټولنو کارکونکي خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسی د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې و خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړې خوشی کړي. ندا پروانی چې د وګي پورسیو کې د خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې و د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیرو څو ورځو کې دوی د خبریالانو د توقیف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پېښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبریال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی او پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر توقیف کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشی کړي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوی او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړشول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپین مانی وای په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسیدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یو بل بسته وسپاري. د دې بسته دقیق اندازه نه ده خودل شوې، خو سپین مانی پرونو ویل چې په دې پیسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې لزان پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس لغړو په تیره له جمهوریت پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازرتوب یوې خوا ته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څباندې سل میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بستا کې د اوکراین برخه یو شپېته میلیارد ډالر ده. او فنلاند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداری ورکړ. دا موافقه په روانه اپریل میاشته کې په ناټو کې د فنلاند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگټن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلل له دې واده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خبرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله لویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 60,000 افغانان چې په تیرو 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 60,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یک شنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان مو ټول پاتې شول په لیلام لاړه. د 10,00,000 روپو شی مو په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلي که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی و. ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د تیر اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته لیوی میاشتې لږ مهلت ورټاکه چې له دې هېواده ووزي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 4 ورځې پاتې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده. بل ورته د یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي د څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمني بللې وه، د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان متی الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړی که څه هم د پاکستانی لوري په څرګندونو تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړی ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان د ګډون پرته ترسره شي د کرکیچ او شخړو لامل بشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیرې دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیرې بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزی په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزی د یکشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزی زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله صدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیرې دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډیر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړیږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50-60 میگاواټه برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید هم دا شنوایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیز حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو 2 کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پرله پسې لانجې وکړې.